څلور بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پوهنتون په مرسته یې د غنجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرمې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دغو نجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د هغو نجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روانې وي معلوم نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په ټویټر نومیده ویلي چې سش کال په دې هیواد کې 14 میلیونه کسان د روغتیایي مرستو لپاره مشخص کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه او 4 لکه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره ورځ په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د پاکستان د بیرنوی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاوو کلیو په زرګونو هکتار زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مهال وبهېدل چې د اګست په 6مه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده. هند دې ته چمتو شوی دی چې په تقریبا 1 ساعت کې خپل فضايي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان 3 په نوم هندي بیړۍ د نوې ډیلی په وخت نن ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه 2 ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یوه بیړۍ نسکوره شوه او دا ماموریت یې ناکامه شو. هند نږدې 4 کاله مخکې ورته یوه هڅه کړې وه چې ناکامه شوې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي یو شمېر فارغان له توپیری چلند شکایت لري.
نو دا چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او پرې غشوي په امارات کې دي، نو دا یو لامل دی. نور کوم لامل نه نه
د تیرو دوونو په ترڅ کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوی.
خزینه خبريالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنی په داسې حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
په تورخم کې موټر چلوونکي په چارواکو د فساد تور پوري کوي.
بلته چې راشي پرچو ته پرچا استاله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه.
خوست مو ورولو په دې ولایت کې په دې تودي هوا کې میله هم تودي شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي ځینې هغه فارغان چې د نورو زده کړو لپاره د کابل پوځي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې له دې عمله چې 3 کاله په تېر جمهوري حکومت کې پوځي زده کړې کړي په دې مرکز کې د طالبانو له لوري توپیري چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمېر 340 تنو ته رسیږي زیاتوي چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او ځینې هغه فارغان چې له دې مرکز څخه د ستونزو د حل کولو په خاطر وتي وو له دریو اونیو راهیسې پوځي مرکز ته هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
د ملي پوزي اکاډمي ځینی فارغان چې لڅلور کلن او زده کړو وروسته د کابل پوزي خوانیز مرکز ته معرفي شوی دا کوي چې په دې مرکز کې توپیری چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمیر درې سو څلور اتیا تن ته رسیږي. له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې زیاته کړه چې په غیر رسمي وخت کې په خوانیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، او کله هم چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس بیرته د طالبانو له لورې اجازه نه ورکول کیږي چې پوځي مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ یو فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د توپیری چلند له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي
زموږ سره توپیری چلند کېږي او موږ له مشکلاتو سره مخ شوي یو. دا چې د دې مشکلاتو په وجه موږ د باندې راووتو تر څو خپل مشکلات حل کړو، د هوس موږ ته بیرته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي. نو دغه چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او فارغ شوي په امارت کې دي، نو دغه یو لامل یې دی، نور کوم لاملونه نه لري.
د ملي اکاډمۍ یو بل فارغ هم چې د کابل ښوونیز مرکز ته معرفي شوی دا کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو په وینا یې چای غږ نه دی اورېدلی. دی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مسلکي زده کړو په موخه د کابل تعلیمي مرکز ته معرفي شوی وو، والته زموږ سره توپیری چلند کیږي، نو زموږ ودی ستونزو ته هیڅ رسیدګي نه ده کړې.
که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمي د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د طالبانو د پوز په لیکو کې د جمهوریت د وخت پوزیان هم شته او له کوم توپیر پرته خپل کار کوي، او دغه شان شپږ سوه هغه فارغان هم جذب کړي دي چې په بهر کې پوځي زده کړې کړي وي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې حکم یې ورکړی د پوځي اکاډمۍ هغه فارغان چې درې کاله زده کړې په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې کړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي، خو اوسیت فارغان د طالبانو په پوځي لیکو کې له توپیری چلند شکایت کوي. د یادونې ده چې د ځینو ملکي ادارو کارکوونکو هم د ورته توپیری چلندونو په اړه شکایتونه کړي وو چې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د دې چلندونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ شول. که څه هم طالب چارواکو تل ادا کړې چې په حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای شته، خو په دوی نیوکې کېږي چې له بیا واکمنېدو وروسته یې تر ډېره هڅه کړې په ټولو ملکي پوځي او حتی مسلکي برخو کې خپل کسان وګماري او هغوی له دندو لرې کړې چې د کلونو تجربه او مسلکي پوهه لري خو په تېرو حکومتونو کې کار کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب و کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرې شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت وایسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډېرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم دا شي د چې کله تغییر کوي، کله چې حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه څه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کې هم هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کې هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده او اوس د میډیا د لارې څخه د هرې طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خلوشجان چې وتل ځانې ویسل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجې لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړې څور زیبات پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو روتخانه کې، په یو دشت کې، په یو کند کې پراتی مړې څور زیبات پیدا کیږي، داسې پیښې ډېری کیږي. او ورته دغه سي چې هغه بنديان کیږي او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشري حقوقو فعال قمر نیازی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پورستویو دوه ونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حکومت لوري یو لس خبريالان نیول شوی چې لدې ایتالیا نه لا هم په بند کړي. دغه مرکز لوري په خبره شوی خبر پانه کې د طالبانو لخوا د ایران د تسنیم باشان ستاکاس محمد حسین ولایتین ولوتا اشاره شوی چې په کې راغلي دي هغه باید آزاد شي. د ایران د تسنیم خبري آژانس ساکاس تر روانې اونۍ د شنبه پورس د کابل له هوایي ډګر ونیول شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري د خبريالانو د نیولو پاړه د اندیښنو دوام. د خبريالانو ملاتړي بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه ونیو کې په افغانستان کې یو لس خبريالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبريالانو جدي اندیښنې راپارولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ نا وخت خبر شو ویلي چې په دې یو لس خبريالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه هله هم طالبانو سره بنديان دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبريالانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې د ایران د تسنیم اجانس د نیول شوي اکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری اجانس ویلی چې د دوی اکاس دروانه اونۍ د شنبې پورز د کابل له هوایي ډګر نیول شوه. په همدې حال کې د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه په یو اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبري اعلانو د نیولو او زنداني کولو لامل نه دی روښانه شوه، او دغه وضعیت د خبري اعلانو او رسنیو ترمنځ ویره را پیدا کړې ده. د دغه بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل
وضعیت کار خبرنگاری
اوسنوی شرایطو کې په افغانستان کې خبريالۍ او رسنیو کارونو شدید ضرب لیدل ده، او د بیان ازادي او معلوماتو تلاسسه په بیساري ډول ځانمن شوې ده.
د وای د نیول شوی او خبريالانو د وضعیت پاړه جوړه اندېخنه لري. په دې حال کې په کندهار کې د نیول شوی خبريال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي رادیو ته ویل چې د ورور د برخلیک پاړه د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکول شوی.
متاسفانه چې د هغه هیڅ کوم د نیولو دلیل علت نه کوم جرم پاره تر اوسه مشته ویل سوی دي. زه یو ځل بیا له محصولینو غوښتنه لرم چې کدوی کوم تخطی کړی وي او دوی کوم ثبوت ور باندې ولري د خبري اعلانو باندې، هغه ثبوت له رسنیو سره او اړوند محکمو سره شریک چې پر دغه جرم پر اساس موږ د خبري اعلان نیولې دي.
یو شمیر خبري اعلان وای په وسنیو سخت حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت لوري د خبري اعلانو نیول هم ډیر شوی، کار کول خورا سخت دي، خو دوی وای بیا هم خپل دندو ته چې دوی خپل رسالت بولی دوام ورکوي. په کابل کې یوې خبریالی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزینه خبریالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنی په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر تیر ورځ ولست د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل چې زیات شمیر نیول شوي خبریالان جنایي او شخصي قضیه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد او تورخم ترمز موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې لار ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی دا ساجر اډو مشال څنګه ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډیر پیسې ورکوي چې د دوی خبره کوم قانوني حیثیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې
لسره پارکې دي او دیشانه دي د 500 سمر خېلو کې دي شله سروجي
دا غد د سید میران بنوم دی او تند چې د تورخم جلال آباد پر لار موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی غراولې. سوتنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دېش روپۍ چې د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې د قومندانې اریزیم کړي دي. دا قومندانې دی، دا د ولایت دا ټول امر دا دی او زه
خو دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچېسته، نه د شپې تاجی په نامه پرچېسته. سر تیر شي دېرش روپۍ به ورکې، بیګا چودھری کې شل روپۍ به بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استاله نه درکې، تا نه تختی پټیږي درنه، و دا د ترانسپورت سره مربوط دی.
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چار دکی ودری د شپې یو چوکیداری د اغه نه خام اخه 500 روپیه داخلي چوکیداری یو ته جهید غره مخې مت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زیتو ما خبره مرته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه به ورته ځای برابر و، هغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قراردادي روپۍ به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنو هغه به تیا خسته. اوس چون کې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوی دی، دولت د ځان سره یو ځای کړی دی، هغه ازدحام هم کم شوی دی ان شاء الله.
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوړان دی د همدی ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړیو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاری ولټوي، خو په خبره یې چې مسول چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ده چې پر ماسکاو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کیشي. په داسې حال کې اوکراینی چارواکو د اودیسی پر بندرې شار د روسي د تازه بریدونو خبر ورکړی دی. جزئیات له فريدي سيال څخه.
مننه. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې پخوانی ټوئیټر لیکلی دی چې د روسیې په بریدونو کې په شمال ختیځ کې د روسیې سرحد سره سرحد نږدې پروت د رومي په نوم خارګوټي کې دی او خونځي دوه کارکوونکي په دغه بریدونو کې وژل شوی دي. هغه زیاته کړې ده چې خونځي په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی او دوه تنه له هم د ویجاړې ولاندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو نن ویلي د روسیې بلوټ الوتکو د څلورو پرلپسې ساتونو لپاره د اودیسی پر بندرې خار بریدونه کړي دي. ول شو دي چې په دې بریدونو کې تاسو ته زیان رسیدلی دی او د غلو سیلوګانو هم ورخیسته دي. د اوکراین په وزیدا کړي ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته یې پیران کې جوړ شوی نه هغه بي پيلوټ الوتکې وشتي دي چې په سیمه کې د ولګیدو لامل شوی دي. بل پلو پر اوکراین دغه تازه بریدونه شوی دي. د بلګرات والی ویلي دي چې اوکراینی چارواکو انفجاري مواد مواد لبی پیلوټ الوتکو د خلکو پر غنه ګړو غرزولې دي چې درې تنه پکې وجل شوې دي. هغه د دې د هم کړی د چې دوه لاسي بمونه لبی ل اوکراینی بی پیلوټ الوتکو پر روسي غرزول شوې دي. دا ایداګانی په مستقله توګه نه دي ته چې اوکراینی چارواکو هم په دې اړه اتسنه دی ویلي. لدی دا ساتوراندې د روسي دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوه اوکراینی بی پیلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا خپل کنټرول لاس ورکول روس په مسکو کې لوي سوداګریز ودانې سره ټکر کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د پاملرنې مؤسسه وای په افغانستان کې د شونځو اتیا سلنه نجونې چشمیرې شاوخوا 2 میلیونه کیشي لسته کړو پاتې دي. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 10 سلنه نجونې ان لومړنۍ زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ په وینا شخړې جګړې کډوالۍ جبري بې ځای کېدنه طبي پیښې او بې وسلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان لسته کړو به برخې شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومان لپاره تر ټولو لوی ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې جګړې کډوالۍ جبري بې ځای کېدل طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې اتیا نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشکوله. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په سلو کې ډیر نورې چې شمیر 1 میلیون دی ان نمرنې زده کړې نشکوله. د پاملرنې موسوي افغانستان یوازنی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونی دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونو ته د انجونو د تک بندیز لسلو زرو څخه ډیر انجونی اغیزمنې کړي دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کوي. د دغه ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړي. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمو خیلی درد آور
مکتر دیر درد اون که شوی کلا چه دخونزی کلمه او رو تردلی زهن ترازی هر او راز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه ده حق کیسه ده چه موری مشوم ته ده هغه ده ویده که دلو لپاره کوی دوی مکتر هم همه اغا کیسه کوی ترسو بیده شو حقیقت که خونزی زموک پرمخ نپرانستل کی گی
پام دیال که دی کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وای چې لزده کړو لري پاتې کې دوی ژوند ورتخ کړی دی.
مدت 2 سال دربودانه
2 کاله له خوانځي او لیکل وسخه لري پاتې کېدل په مونږ ټول باندې ډیر سخت تمامېږي. زمون هیله د خاور سره خاورې دي. دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې دی چې لشبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوانځي او لټرل کې 2 سخه باندې وسو برزي تیرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پانتونونو له بندیدلو څخه څه باندې 213 ورځې تیریږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ستی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د سحرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا واوري چې ولې یو څوک معتاد کیږي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتیری لپاره د دې ولایت لري پروتو شنو او سړو سیمو ته د خلکو او ځوانانو تګ زیات شوی دی. پخوا به د امنیتي خطرونو له کبله خلک د ښار او نږدې سیمو څو محدودو ځایونو ته د سیل او ساتیری لپاره تلل. د خوست اوسیدونکي وایي که چیرته دلته د ګرځندوی کلتور ته پاملرنه زیاته شي نو دا کار د دوی په خبره د هیواد د ملي اقتصاد په لوړولو کې ګټور تمامېدای شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریحکوونکو ځوانانو یوه ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپلو مینځو کې په ډله ییزه توګه سیمه ییزې سندرې وایي او خپلې د تفریح شېبې رنګینوي. په دې وروستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خوست لرې شنو سړو غرییزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو شیرین درمان
ته هغه سیمو ته چلته لره پراته غرنې سیمې د لکه منګل میشت سیمې چې په خو موږ نشوت للی او لغې نه موږ ززی میدان یا د ول شو چې موږ وړاند نشوت للی صبره ولسوالۍ کې زینه مشهور سیمې لکه زمبرغه ته موږ نشوت للی او ترڅنګ د زینه خلو زینه سیمې چې خسته پرې سیمې لري موږ ملګرو سره نشوت للی ځکه نامنی واسونځ مشکلاتو خو په اوس وخت کې موږ په ډاډه زړه د غټول ته موږ په ډیره مینه لوالته د خپل ملګرو سره د سوشي بده خوشحالتیا لپاره موږ
د خوست اوسیدونکو وای لوی پکتیا او خوست شمیرشنی سړی غریز او زنګلیز سیمې لري چې کپدې ځای کې تفریقونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو لدې لارې به د هیواد ملي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد رحمان شاهد وایي
پکتیا غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمند دي چې زنګلونه لري سړی سیمې لري نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. که چیرته دغه ته په پام وشي د حکومت له لوري نو لرې نه ده چې دلته به بهرني سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په عوایدو یو ښه تاثیر وغورځوي.
خوستي ځوانان وایي پخوا په حکومتي ادارو مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو خو اوس ځینې وخت سره یو ځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاری محیط ډیر وو نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاری محیط یا کاری ساحه محدوده شوې ده نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناستی یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بل وپالي او یو بل سره کښېني.
سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډیر شوی خو د ماشومان او کورنیو د تک کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران او خپل کورنۍ ماشومان او فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي خو دغه برخه غومره چې باید وای نه ده چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې د نورې سیمې ګربزو طرف ته ځینې سیمې دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره زیاتره خلک اوس د شپې له مخه ځي سیل دپاره هلته ولاړ شي ځای ځان ته برابر کړي کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډیره د تڼیو عاد محمد د ګربز غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل اوس مهال د خوست مساخیلو قلندر ځاځي میدان باغ صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
ګل دې فضل پو باندې کتار دی دوارا چشمان دے ما بابا گل انار دی توبا توبا
ستاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم غوث الله توحید يم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوه کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سر سبز او شیرازه سیمه په دشوار کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت څخه د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شپې مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپلې ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته دغو نجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. دا غونجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روان وي معلوم نه دی. د افغانستان د پخوانی پاچا مرسدیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په بنندارتون کې غوره جایزه ترلاسه کړه. د پیبل بیچ کانکورس د لیګانس نندارتون نن اعلان کړ چې سش کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1900 کال د بنز کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د پاکستان د بیرونی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلي او په زرګونه هکتار زراعتي ځمکو ته زیان اړولی دی. د سیلابونو هغه مهال وپهیدل چې د اګست په شلمه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. هند ته چمتو شوی دی چې په څکم یو ساعت وروسته خپل فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان درې په نوم هندي بیړۍ د نوي ډیری په وخت د ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. د هڅه څو ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یو بیړۍ نسکور شو او د ماموریت ناکام شو.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولی خو نړیوال ټولنه قاچاق او تاندېخنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاق برای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیره دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشئی مواد ولی معتادین د یلی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
اگر معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغه ته د ډیر مضر دي او هغه مرض چې یعنی د لیور سیروز دي هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشئی مواد راوړل و.
لار نه در هم کله دیو ورور کوي کله دی وی روس کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازه ما تا کې تا نه
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې
ژوندې خو کاش کې چې نو ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یو کال کې پر څه باندې 10,000 هکتار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نکرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشې موادو تولید خورا ډیر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د خیخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
یو لسره 2.35 هکتار زمکه د کوکنار رو لکخته پکه کړی ده. د نشیتو کو او نشیتو کو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتو کو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منه کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مکرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار راوړئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اوروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیل مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ للوګي سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شی را مقرره کینې شی دی را کی مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی را کړی ایس شی مشته نه دی را کړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیل مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه د افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یازیګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګو اکثر مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولې موتادین دی یعنی لناروغي سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې موتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نه خني خني څه دي او کوم موتاد تر احتیاط مخ کې هم د یعنی ناروغي ولري، نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغي په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سولري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدرات توکو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لپاره هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشي په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص تا فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بیشتیایی، دلبدی، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي، دا زودرس هغه ده اراز غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینه او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغه ته هیپاتیت مانستر او لیموتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې ملی همدغه ویروس بی و سی ده که دشی چه سبب هو برزی.
یو موتاد څنګه پوسی سی ده یعنی په ناروغی اخته سوی ده؟ یعنی ده دی ناروغی نخی نخانی کمی دی؟
ارکلا چی یو موتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي، هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي که ده جگر او یا ایپاتیت اعراض الهم مریض تا ولیدل شو دکتر راجکی لابراتوار تا لابراتوار که ده تشخیص 100% کیگی بیا اغا وقت 100% تثبیتی گی چه ده شخص مصاب به ایپاتیت بی و سی یا ده جگر یعنی امراض مصاب ده او اعراض الهم آمتوگا چه لیدل کیگی ده خستگی ده اشتها نلری ده زوف بیالی و تب و او دراست طرف دی بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتی از تیره رنکی گی او دی بیلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاته دا اطراف سفلی منویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زاوینا هم التهاب و تورم که دایشی چی ولی دلشی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخ دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورتا سمر زیانمن دی
اگه معتادین چه یعنی او یا جگر مرض اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اغوی تا دا دیر مزر دی او اگه مرض چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اغوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرض سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دایشی چید پا دوه دره کالا که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یا نشهی دیینی پا ناروی اخته نسی؟
دا چه یو شخص هم مخدره توک استفاده که او بالاخره وی مصاب پا جگر امراض رو نشه دا خوما ندلی دلی او ازانه لاره هم داده شه دوی ترک احتیاطو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریک دی دا دیمونگ اول توصیه دوی تا هم داده نور که دوی استفاده که باید دوی داسی بکی چه اغا مواد چه دوی استفاده که لکه استنه و سرنجونه و پلرژیش و زینی نور شایان چه ده مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اختشوی وی اغوی نه استفاده او نکی کوشش او که چه ده خپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او که باز خلاص
پا مرکه که مواوری دل چه تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې عزت پوډر وهي یا دې مېړ پوډر وهي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس خو خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو اندغه سرمایه مټوله وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر و کاروان اونی زخ پرونه واوري
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای په وړکتوب کې مې د تر زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دغه اندازه ذمہ دا خپل د ترځو کیږي دبل لګل ما مواد اوسې سه مواد راځراوله دنه ما پټو اهل دنه پېدو په ما باندې لته کلی کورم سه غانم بازه بازه به سوال کړم سم غړو به ناس ته نه پېدلې وخت را ملیسو اول اول تاریا کو او خپل نام تاریا کو په پوره سه منی سلو زتیرا ویل لګل مې روان ته لاړم کار میکاوه شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دسته دیمای صاحب جیکس دیره کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دسته دو کم بلی خاطر دل لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا عمل می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو کې نیم کار کړای امدا شخصي کارخانه وکي دا اخر کې امدا کارخانه کې هم سر تصادف نه وکړ نو را مارس کړم ته یې نیم را لګلې وکړه ول انسان سے روزگار نه مایو بسی کنه خواره سي دا خامخا بیچاره کیږي مظلومه کیږي سے اواره سو ما دوباره دلته عملی سوای ما عمل دو دین نه کاوه په خالی وبدي ترخه اما شکما زجر خوسته ارسه من دا ترخه خاطری هم داری سیدا کمپو که پرمون باندی بازه وقتی دیگی کنه کورانه که ساید پیلان خو خدای دیابا داری دوی ما سر هیچ سکر نستا پلار می در غم کلا دیو برور کرایی کلا دیو یک روز کرایی کلا یو جایی کلا بل جایی زب خط وازه ایما تاکی تنایی ما یاری می کور جور که تلم ایران تا داری کور بازه شهر می سیوه کرا باندی می گو خرس کرسه که ما کرایی سی تر نمروز می برسه ای
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نا
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسام دخمنی کوی
دا ازادی راژیو درنو آوریدن کو دا دی د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی تراوره شدو او پا دی برخی که بیا هم دا پا خواب شانستاس لپاره او پزل پوری درامه لرو تا درامه که صدا شده چه سلیم لخپلی کورنی سره یو گرنده موتر در بست کرایه کوی او لکابل چخ جلال آباد تروانه گی خود کابل او جلال آباد پا لارکی تری تمکی گی دا چه کریم دوی ولی جلال آباد تا و نرسیدل او پا لارکی چور پیکس ول دا پا پا درامه کی وارو
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خصمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم اوس بادارا باز داسی او بولا لکه دا موتر چه تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استادا خزید روخی زا موتر تا استادا دا دالا خو خلاصا که چه ما شما نال تا کینی طول پسی تو که نزاییو
پا دوار استرگو رازه ما شمانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر
او زای پزای شو در زال خیر سر
پادارا تا دی اولادونه دی
اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده هغه واده تا روانی
خاخا وز پوشوام
استاز چکوی پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا وام تا تا خوی ندار کام تا چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول بتا باشو هم دامه طوله کوره نیده
یارا باداره دیر دارن سره ای زده لس کاله کیگی چه پر دیلین موتر چلاوم او ده چرسو سگرتایم ور سره وهم تمی وینی چه ایز بالام نیم وحله
گوره استادا مطل دی وای منگای هر او راز نماتیگی پنشک چوک پر زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیار در توای ما نو ترسو چه می سگرتای نوی وحله بیخی موتر نشم چلاوله نو نستا خو خدا غور را
خانو چه داسه ده موتر رو دارم مقصد سره ایس نزو
آخا چه ستا خواه با دیگی نبوی چکم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحالش بی
بس خیر ویسی
خا ما خو ستاسی خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او منی کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه ندس کلی کستاسی خواه خوی نو زبدی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم
کته سی نیو خړلې تاسو هم خړی
سم دا ورشه ته دې ډوډۍ خړه
ډیر وخت نه تیر عمروره زر اعظم
سریه دا څه بل موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سی نیو چې موټر چپا او یې ټکر کی
احتیام چې چرسی دی خو څه وکوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډیل ریشی وی بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یوا دار سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم
دا د راغلم بادار زب یو زل دا د موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زل خیره
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سرې وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمه خډیر چرسو هلی دي
نه پوهېږم زما ورته هیڅ پام نه و
دا د اوس به نو زل خیره سره دعا وکړې د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دوبره بیړه لري
وره و سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستال خاطر مې په هوټل کې سیګریټ وه اوس بیا را ته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سیګریټ دې وه
هو سیګریټ مې وه ما ویل بیا په لاره کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای می دو سیګریټانو وهل مولا سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی هدا ته وای چې تمه موټر تیز چلای
غوستا زه د څه کوي مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه د څه کوي واژنه مو
ما ډارېګا نمري
استاد ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوه
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاو ما پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خفه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزه ما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اته په کولی د پرتیس چلای موټر
وخلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تاسو موږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
نشان